دا مشال ریډیو دی. نن د ګل ورځ او د 2014 میلادي کال د نومبر د میاشتې 15مه نیټه ده. د شاهین بونیرې ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه یو ساعته خپرونه کې هرکلی ویم چې زمونږ د سهار خپرونې دي. امید لرم تاسو به روغ جوړ او خوشحاله په دغه خپرونه کې. حال درکو په افغانستان کې د مشاورتي لوی جرګې د پای ته رسیدون وروستو د صورتحال په دغه اړه باندې سیاسی مشران او امریکا د امریکا چارواکي څه فکر لري. دغه شانتي په سیمه کې د امنیت په اړه باندې د پاکستان دریس څه دی. په خیبر پختونخوا کې د تازه امنیتي وزن هم خبرو. خړومبې ورځو انیس اجمل ته چې د دې وخت خبرونه ورو
السلام علیکم. اول د خبرینو سر ټکی. د افغانستان لپاره د امریکا سفیر د ولسمشر کرزی نه غوښتلی چې د بلې میاشتې تر پای مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ امنیتي سند لاسلیک کړي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو لپاره سلاحکار سرتاج عزیز بانند د اقتصادي همکارۍ په غونډه کې د ګډون لپاره تهران ته ځي او امریکا او اسرائیل مشرانو د ایران د لانچمن اټومي پروګرام په حق له د شوي موافقې په اړه خبرې کړي. اوستا خبرینو تفصیل. د افغانستان لپاره د امریکا سفیر د مشورتي لوی جرګې تر پای ته رسیدو وروسته په یو اعلامیه کې د ولسمشر کرزی نه وغوښتل چې د بلې میاشتې تر پای مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ امنیتي سند لاسلیک کړي. جیمز کننګم زیاته کړه د لوی جرګې پرونی پریکړه له امریکا او نړیوالو اتحادیانو سره د افغانانو روانه امنیتي همکاري تاییدوي. بلخوا افغان ولسمشر کرزی ویلي چې دغه سند به تر راتلونکو انتخاباتو وروسته لاسلیک کوي. حامد کرزی پرون د جرګې په اختتامیه وینا کې ویل دغه تړون باید سوله راولي.
سوله شرط اصلي قرارداد مو با امریکا.
له امریکا سره زمونږ د تړون اصلي شرط سوله ده. دوی دې په دې برخه کې را سره مرسته وکړي. زه پوهیږم که دوی را سره صادقانه ودرېږي دا کار کیږي. که سوله را نغله دغه تړون د افغانستان د بدبختۍ سبب کیږي.
اگر سوله نه اومد ای قرارداد باعث بدبختی افغانستان میشه.
د افغانستان مشورتي لویه جرګه پرون پای ته ورسیده چې شاوخوا 2500 قومي مشرانو، سیاستوالانو او نورو کسانو پکې ګډون کړی و. د پاکستان تحریک انصاف ګوند پرون ماخام خپل احتجاجي ناسته په رسمي توګه ختم کړې و، خو وایي چې نن به بیا درنه ورکوي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویب پاڼه خبر خپور کړی چې د تحریک انصاف ګوند جنرال سیکرټري یونس زهیر ویلي دي د دوی ګوند به نن بیا درنه ورکوي. نوموړي زیاته کړه چې تحریک انصاف ګوند پاټک کې د نیټو ته د سامان وړلو لارې تړلې او په موټر وې او جی ټي روډ یو کنټینر هم نشي تېرېدلې. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو لپاره سلاحکار سرتاج عزیز بانند د اقتصادي همکارۍ په غونډه کې د ګډون لپاره تهران ته ځي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپله ویب پاڼه خبر خپور کړی دا دورسنۍ غونډه بانند د ایران په سرخار تهران کې پیلېږي. په دې غونډه کې به د غړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي، توانایي، تکنیکي، ثقافتي او په یو شمېر نورو چارو خبرې کیږي. د افغانستان په هلمند کې د انتخاباتو مسول چارواکي وایي په دې ولایت کې 100,000 کسانو د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د رای ورکولو کارډونه اغستی دي چې پکې لږه شمېره د ښځو ده. د هلمند ولایت د انتخاباتو د ساحوي دفتر مشر قدرت الله نقشبندي په ګرشک ولسوالۍ کې د ښځو د پوهاوي په یو غونډه کې ویل که څه هم د ټولو جنوبي ولایتونو د ولسوالیو پرتله په ګرشک ولسوالۍ کې ډېر شمېر ښځو د رای ورکولو کارډونه اغستي، خو ده زیاته کړه چې د ښځو د نفوس په تلا د شمیره ډیره کم ده.
2000 کاټه په توضیح شوی چې په دې کې 2000 شجینه کاټونه دي او نور نارینه کاټونه توضیح شوی.
نقشبندی وای څومره چې تما کې ده د غی نه ډیر کم شمیر کې خزو د رای ورکولو کارډونه اغستی دي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د اسرائیل له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په حق له د شوي موافقې په اړه خبرې وکړې. دغه موافقه د اتوار پرز وختي په جنیوا کې وشوه. دا موافقه چې تر مخه د نړۍ طاقتور هیوادونه پر دې رضا شوي چې پر ایران د اټومي پروګرام د ځینو برخو د بندېدو په بدل کې پر دې هیواد څو محدود لګول شوي بندیزونه لرې کړي، بنیامین نتنیاهو یوه تاریخي تېروتنه بلنې. په ټلیفوني خبرو کې ولسمشر اوباما وزیر اعظم نتنیاهو ته وویل اسرائیل او امریکا باید سمدستي د دې موضوع په اړه سلا مشورې پیل کړي. په شام کې د حکومت ضد فعالان وای پرون د دمشق په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په نښتو کې له یو سل او شپېتو زیات کسان وژل شوي دي. د شام د بشري حقونو د سار ډله چې مرکز یې په برتانیا کې دی وایي په غوطه سیمه کې د حکومتي ځواکونو د محاصرې د ماتولو لپاره جګړې ټوله شپه وشوې. د شام د بشري حقونو د سار ټولنه وایي په یاغیانو کې د القاعده شبکې د وفادار وسلوالو په ګډون بهرني جنګیالي او په حکومتي ځواکونو کې د لبنان د حزب الله ډلې وسلوال شامل وو. د رسنو دوه کارکوونکي چې د دې جګړې په اړه د رپورټونو د برابرولو لپاره سیمې ته تللي وو هم وژل شوي دي. د شام سرکاري رسنو تر اوسه د دې جګړو په اړه لا څه نه دي ویلي. او رسته خبرونه د لوبو پړه. پاکستان بیګا د کرکټ یو رسنی مقابلو په سیریز کې جنوبی افریقا لا په درشتو رنزونو سره ماتی ورکړه. د جنوبی افریقا په ښار کیپ ټاون کې شوې په دغه لوبه کې پاکستان لومړی بیټنګ وکړو په 500 اوورونو کې د 9 وکټو پر زیان 238 منډې جوړ کړې. په ځواب کې د جنوبی افریقا ټیم 195 رنزونه جوړ کړل. بلخو افغانستان او ایرلند پرون وکولې شو چې د کرکټ د شل اووریزو لوبو په سیالو کې په خپلو اړوند ګروپونو کې د لومړي ځای په ګټلو سره د 2014 کال د کرکټ د شل اووریزو نړیوال کپ لوبو ته لاره پرانیزي. د خبرینو پای.
سلام پښتونخوا.
سلام پښتونخوا کې د تهر کړې وې اوریدونکو د دې امید سره چې تاسو بروغ جوړه خوشاله زمونږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. پولیس مشر کرزی ویلی امریکا سره د تړون لومبه شرط په افغانستان کې صلح ده.
صلح شرط اصلی قرارداد ما با امریکاست و اینا با ما این صلح زیر کار میگیرن. من میدارم که اینا اگر صادقانه کتب واسطا چون این کار میشه.
کارپوهان وایي د افغان امنیتی تړون سره به د سیمې ډېرې امنیتی ستونزې هوارې شي.
افغان عین افغان حکومت تا بین الاقوامی حمایت حاصل بھی ہو آئی بخفلا جگڑ خفلا کئی او خفل وطن بخفلا جوڑی.
د پاکستان افغانستان سیمی ورنین نور راپورن و تفسیری هم لرو تر پای پوری د مشال ریڈیو سروس. اوردن کورز منګړو بیره پورته د افغانستان لپاره د امریکا سفیر په بیان کې د مشاورتي لوی جرګې لخوا د دوه اړخیزه امنیتی تړون د منځورولو هرکلی کړي. نو مړي د ولسمشر کرزي څخه غوښتنه کړې چې د تړون د بلې میاشتې تر پای لاسلیک کړي. ولسمشر کرزي د جرګې د پای غونډې ته په وینا کې ویلي د امریکا سره زمونږ د تړون اصلي شرط صلح ده. نور حال د کابل نه زمونږ د همکاري په راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا سفیر د مشورتي لوی جرګې تر پای ته رسیدو وروسته په یو اعلامیه کې ویل زه خوشاله یم لوی جرګې چې د افغانانو استازیتوب کوي د دوه اړخیز امنیتي تړون ملاتړ وکړ او له ولسمشر کرزي څخه یې وغوښتل چې د بلې میاشتې تر پای مخکې لاسلیک کړي. جیمز کننګم زیاته کړه د لوی جرګې پرونی پریکړه له امریکا او نړیوالو متحدانو سره د افغانانو روانه امنیتي همکاري تاییدوي. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند ژر نهایی که دل به د دوارو هیوادونو په ګټوي. د فرانسې خبری آژانس په حواله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل د لوی جرګې پریکړه تاییدوي چې افغانان له امریکا سره اوږدمهالي ملګرتیا ته ژمن دي. ښاغلی کیری زیاته کړه لوی جرګې هم ټینګار وکړ چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند په روان میلادي کال کې لاسلیک سي. ولسمشر کرزي ویلي چې دغه سند به تر راتلونکو انتخاباتو وروسته لاسلیک کوي ځکه دی له امریکا څخه غواړي چې د امن په راوستو او د شفافو انتخاباتو په ترسره کېدو کې له افغانستان سره صادقانه همکاري وکړي. حامد کرزي پرون د جرګې په اختتامیه وینا کې ویل دغه تړون باید سوله راولي. د ویل امریکا سره زموږ د تړون اصلي شرط سوله ده.
صلح شرط اصلي قرارداد ما با امریکاست و اینا با ما این صلح زیر کار بگیرن. من میدارم که اینا اگر صادقانه کتب است تا چون این کار میشه. اگر صلح نامد این قرارداد باعث بدبختی افغانستان میشه. صلح شرط باز برای قرارداد. امریکا بر ما صلح بیاره، ما این قرارداد به هر دو دیده با امرایش منظور داریم و امر شما را قبول کرده امضایش میکنیم.
د سیاسي چارو کارپو فردین هاشمی د فرانسې خبری آژانس تویل تمکیجه د ولسمشر کرزی له څرګندونو سره سره به امنیتي سند ژر لاسلیک سي. د زیاته کړه افغانان د امریکا مرستو ته اړتیا لري او د دغو مرستو لپاره یو شرط دای شول سوی چې امنیتي او دفاعي سند دي د روان میلادي کال تر پای مخکې لاسلیک سي. د دې سند ملاتړ کوونکي وایي دغه تړون تر 2012 میلادي کال وروسته وخت لپاره حیاتي اهمیت لري چې د ناټو اکثریت سرتیري به له دې هیواد و تلوی او افغان حکومت هم په تیرو دولس کلونو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد له جګړې سره سره کمزوري دي. مشورتي لویه جرګه پرون پای ته ورسېده چې شاوخوا 2500 قومي مشرانو، سیاستوالو او نورو کسانو پکښې ګډون کړی و. تمه کېږي چې په نږدې راتلونکي کې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي سند د تصویب لپاره ولسي جرګې ته ولېږل سي.
د امریکا سره د افغانستان امنیتی تړون د مشاورتي لوی جرګې پریکړه په دغه موضوع کې پاتې کیږي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون په اړه د مشاورتي لوی جرګې پریکړې موضوع ته دوام ورکو. د شیدا پریکړه په سیمه کې څه اغیز لري؟ کارپوهان وایي چې د لوی جرګې لخوا د امنیتی تړون منلو سره د افغانستان د گاونډي هیوادونو شکونه ختم شوي دي. زموږ همکار ګلایس په دغه موضوع په پاکستان او افغانستان کې د ځینې کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دغه راپور یې تیار کړی دی.
د افغانستان مشاورتي لوی جرګې د افغانستان او امریکا ترمنځ هغه تړون منظور کړي چې له مخې به تر 2016 کال وروسته په دغه هیواد کې ځینې امریکایي ځواکونه پاتې شي. افغان ولسمشر حامد کرزی د دې جرګې د پرانستلو په موقع ویلي وو چې ایران د دې تړون په حق کې نه دی، خو پاکستان ورسره په ظاهره کوم مشکل نه لري. په پیښور کې د سیمه ییز چارو کارپو اجاز خټک وایي چې د لوی جرګې انعقاد او بیا امنیتي تړون منلو سره په سیمه کې د خلکو شکونه ختم شول او ډېری خبرې واضح شوې او افغانستان دومره قوا لري چې خپل جګړه کولی شي.
سره خلکو دی جرګې ته چې خلکو دا وایي چې لویه جرګه دا ورکه دا به نه منلی شي او یو شک غونده کې شخص په غونده خبره واچ یاره کې دی چې دی کې سورانه راغی او امریکا دی دا فیصله ونی شي او ټول امریکایي فوجونه لا شي او بیا موږ دا چلو کو موږ به هغه چلو کو نو هغه ته مې بارام شولې. اوس یو صف واضح شولا نسبتا چې افغان خلق، افغان آئین، افغان حکومت تا بین الاقوامی حمایت حاصل وی، خو ای به خپل جګړه خپل کوي او خپل وطن خپل جوړی.
بیا په کابل کې د سیاسي چارو کارپو اسماعیل یون وای چې په نړۍ کې هیڅ یو داسې گاونډي هیواد نشته چې د نور خوشحالولو لپاره خپلې کامی ګټي پریږدي او دا د افغانستان په ګټه دی چې دا تړون وکړي. اسماعیل یون وای چې پاکستان هم له امریکا سره دفاعي تړون درلودو.
پاکستان هم امریکا سره لا پخوا یو تړون درلود او حتی طالبانو د نظام په پرځونه کې د پاکستان هوایی اډونه امریکایي الوتکې پورته کېدلې دي. نو او دا اوس په ټوله ښه مناسبات لري پاکستان امریکا سره او هر وخت ور روان دي او که دغسې طلایي چانس پاکستان ته په لاس ورشي لکه افغانستان چې اوس نړۍ ورته توجه کړي نو پاکستان حتی نړۍ ډېرو ارزښتونه چې اسلامي دي دی په اسلام ملي دي او هغه شرعي ارزښتونه کېدای شي ورتیر شي لکه مخکې هم تیر شوي دي نو د خپلو اقتصادي او سیاسي ګټو په خاطر باندې هر ډول معاملې ته هغوی حاضر دي.
کارپو اجاز خټک بیا زیاته کړه چې په ټول سیمه ییز طاقتونو دا خبره څرګنده شوه چې افغانستان سره به نړیوالې مرستې وي. د ګاونډي هیوادونو د کردار په اړه دوی زیاته کړه
دې کې چین شلو، انډیا شلو، روس شلو او ایون ایران شلو. ما دا خیال دی دې باره واضح دي چې افغانستان موجودہ سیاسی او آئینی انتظام شده دیتا دیت ودا ملاو شی او دی لاندی دی آلتا امن را شی او دی ترگرو او طالبانو تر اغای اس قسم تا لارا نیلی دلا. پاکستان پا کی لگون دا بدل فرق کولو او ای اختلا چه طالبانو تا پا کی زی ملاو شی کم یا زیاد یا سنگا ملاو شی.
کارپو اجاز خطک وای چه پاکستان اختل چه دا ترون نولان دی لطالبانو سر روغ جوڑو شی او طالبانو تا پا کی زی ملاو شی. خو دو دوی پاند پاکستان با پخپل پالیسی کی بدلون راولی.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
مشالی رو دوگی رو دن کو دخبرانه بده برخه که منگا پا سیمه که ده موجود دخبلو همکرانو سر خبره که ده وخرا سر ده پیخور نه خالد خان در تلیفون بکر خده پیخور که زنی مهم موضوعات تیزان خبره و چه تفصیل سده ملگره تا سستره مشبه داره تلگوه چه دغه تیرو دوه روزونه په پیښور کې د پاکستان تحریک انصاف او د اتحادي ګوندونو د سوري لاندې احتجاجي مظاهرې وې د ډرون بریدونو پر ضد باندې افغانستان ته د ناټو د سپلای پر ضد باندې څه صورتحال دی دغه لاره خلاصه ده ګاډي زی نه دغه احتجاجي مظاهرې چې وشوې دغه څه اغیز دی په کوم حال کې دي درسه
بالکل شاهین بولی صاحب څنګه چې تاسو خبرو کا دوره زی وړاندې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په پیښور کې یو لویه جلسه وکړه او هغه هم په هغه جلسه کې دغه اعلان کړو چې د خیبر پښتونخوا کې به د ناټو کوم لارې سپلای ګاډو لارې دي هغه به بندوي او پرون په پنځو ځایونو کې د پاکستان تحریک انصاف کارکنان د هغې غړي بخښنه غواړم هغه پنځو ځایونو کې ناستو درنې لګولې وې او په هغې کې په خیر آباد پل بیا په حیات آباد ټول پلازې سره په کوه په ډېر اسماعیل خان او په موټر وے انټرچینج په آباد کې پرون دا به هم وایم چې دا خالی او د اتوار ورځې ناټو کوم ګاډي چې دي هغه چټي وي لکه دغه د تورخم لار بندې نو زیات تر د ترانزیت ټیټ چې کوم لارې دي هغه چې افغانستان ته مالونه وړي نو پرون نه ګاډي نیولې وو هغه ودرولي وو د یو کارکون په وینا هغه ویلي وو چې هغه دوی ودرولي دي خو بیا بل یو کارکون اشتیاق کورمل چې د پاکستان تحریک انصاف صوبایي د اطلاعاتو سیکرټري دی هغه ویل چې هغه ګاډي د سبزی ګاډي یا نور سامانونه خبر کو پاکستان تحریک انصاف لکه ایم پی اے هم پکیو فضل الہی دا شان دا پیښور کم د دې یونټ چې دې دا غې سیکټری ظهیر یونس ته دا ما خبره کوله چې کم د غاډیو د ولشیونو دا غې د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر سخت نوټس راغشته او هغه دغه حکم جاری کړی چې کم ګاډي ودرول شي یا پر ډریورانو ظلم جاتی شوی دی د هغه خلاف ته په پښتخره پولیس ثانه کې یو اف آی آر درج شوی دی خو د خوند خبره دا ده چې دغه خلک سرګندو خو په دغه اف آی آر کې په ناسرګند خلکو باندې دغه رپورټ درج دی نو او بیا هم دا ویلی دی که پا راتون که که سوک دا گاڑی ادرهی نو اغی خلاف با افایات درس کی گی بلخوا دا خیبر پختونخوا وزیرالا دا ویلی دی چه اغی با پورا من احتجاج ساتی خو پرون چه منگو که تنو دا پیخور که یا کم دا خبره چه مو که حیات آباد تول پلازی سرا نو دی دا عمران خانم ویلی چه دیو پا زور گاڑی ادرهی او دا اغی کارکنان هم پرون لکه دا افغان ترانزیت ترید کم گاڑیو دا دا ناتو نو
دی باندې دا ټول واک اختیار خود مرکزی حکومت سره دی بیا دغه امنیتی ادارې دی بیا د پاکستان یو قانون دی یو دستور دی دغه شان دی چې خلکو ته اجازه ورکړي چې تاسو ګاډی رانیول شي ډاکومنټس چک کول شي بیا دې تاسو وی چې خلکو باندې تشدد هم کړی دی نو دې سره خو د امنیت د وضع نور هم خرابیږي د دې باندې سره د عمل شته یعنی تاسو خو وی چې پولیسو ویلې دي خلکو ته چې هغې د اف آی آر درج کړي بیا د نامعلومو خلکو خلاف اف آی آر درج شوی دی مرکزي حکومت څه دریځ دی په دې اړه باندې
شاین بالکل څنګه تاسو خبرو کا مرکزی حکومت ویان هم دی او دغه د وفاق د انفارمیشن یا اطلاعات وزیر پرویز رشید دغه بیان هم راغلی دی چې دی دغه قانون په لاس کې لی کغه د پی ټی آی ورکران دی یا نور دغه څه خلک چې هغه پر وډونو راوتی دی په سړکونو او دغه ځکه چې هغه په وینا دغه ګاډي چې په پاکستان کې دنه چلیږي نو دا د یو معاهده لاندې چلیږي کغه د افغان ترانزیت دی یا ناټو د سپلای کوم لارې دي نو هغه د مرکزی حکومت نه خو د دغه خبرو لکه په یو تور غندنه شوې ده هغه د دې مخالفت کړی چې دغه ګاډي دي کغه د یو معاهده لاندې د پاکستان په سړکونو ګرځي او بل خو هغه
ویلی دی چې یو خوا خو عمران خان د طالبانو لکه زړه لري او بل خوا امریکې تلوار هغه دغه یو فکره یو جمله ویلې ده. هغې دا مطلب و چې یو خوا خو دوی دغه احتجاجونه کوي او بل خوا خیبر پښتونخوا حکومت د امریکې په مرسته باندې دغه د هغه په وینا $15 میلیون امدادونه اخلي. نو دغه ویلي دي خو بیا د خیبر پښتونخوا څنګه چې ما وی وزیر اعلی هغې دا ویلي دي چې مونږ دغه جواز لرو چې د صوبایي اسمبلی نه یو قرارداد پاس شو چې هغې د دې مخالفت کړو. خو دا به ووایم چې په دغه قرارداد کې دغه بالکل نه و. په دې کې د اپوزیشن ګوندونه هم وو هغې دغه خبره نه وکړه چې ګنې خلک به دغه لارې بندوي. هغې دا ویلي وو چې صوبایي حکومت دې نیغ په نیغ خپل یو سکین والي چې د هغې څه موقف دی. یو خوا خو دوی لکه حکومت کوي او بل خوا دغه لارې بندوي نو د نورو خلکو سره عام خلکو ته هم زیات تکلیف وي. لکه ابول اوس چې کومه درنه وه په هغې کې هم خلکو ته تکلیف وو. پرون هم دغه لارې او د ګاډي چې ودرېدي نو خلکو ته او ډریورانو ته او د ګاډو والا ته ډېر زیات تکلیف وو.
ٹھیک ده ٹھیک ده. او بل مهمه موضوع چې دا غدا ده چې دی خان عبدالولی خان کونډا د عوامي نیشنل پارټي یو ډېر لوی مشر پخوانی داغي کونډا او د عوامي نیشنل پارټي پخوانی صدر بیگم نسیم علی خان یو ځل بیا اعلان کړی دی چې هغه سیاست ته راځي. پرون په دغه اړه باندې یو خبري غونډې ته وینام کړی دا د پارټي چې کوم مشر د سپندر ولی خان هغه باندې ځینې تورنم لګولې دي. څه تفصیل دی دغه خبري غونډې او دغه مهم نقطې سوی بیگم نسیم مولی خان سو ویل په دا غونډه کې؟
جی بالکل میرمن نسیم علی خان ډیر وخت پس دغه بیان راغلی دی. بلکې هغه خود هغه اعلان کړی چې هغه سیاست کې عملی سیاست کې بیا قدم کې خوده او دغه یو خبره کړی دا هغه پرون په ولی باغ کې په خپل کور دننه دغه د خپل د پاټه زړو ملګرو یو غونډه جوړ کړی او هغه کې دا ویلی دی چې هغه به ډیر زر په د پاټه نور خفه ملګری چې هغه برا غونډي او دغه د باچا خان او د ولی خان پاټي څنګه چې تاسو خبرو کا هغه سنیر ولی خان ته یا اعظم خان ته یا د هغه زوی امیر حیدر هوتی ته نه پرېږدي. ځکه چې په دې دغه کسانو باندې هغې په واضح ویلي دي چې په هغې باندې د اداري فساد یا نور د کرپشن تورونه دي او دوی غواړي چې د باچا د ولی خان او یا د خدای خدمتګارانو او دغه پارټي د دغه تورونو نه پاکوي. نو هغې هم دغه خبره کړې چې هغه به سیاست ته بیا راله او په دې خاطر راله چې د باچا خان او د ولی خان په ګوند باندې ځینې داسې خلکو قبضه کړې وه چې هغې دغه پارټۍ ته دغه ګوند ته نقصان رسولی دی. نو دغه خبره هغوی نه ده واضح کړې چې دغه جرګه به هغې د زړو ملګرو یا د خدای خدمتګارانو کله رابلي. خو هغې دغه خبره ډېر په وضاحت سره وکړه چې اگر چې دا هغه عمر ډیر زیات دی او هغه کمزوري هم ده رنځونه هم لري. خو بیا دا هم زیاته کړی ده څنګه چې باچا خان په خپل اخیر عمر پورې دغه خدمت کړو دغه سیاست کړو دغه خبره اوچته کړه نو هغه خو به هم د باچا بشان خپل کوره دغه د پارټۍ مشري کوي او دغه د پښتنو او د دې خاورې او د پاره.
ډېره مننه کوم خالد خان او ډېره خو ورځ دل غواړم.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
ها اوردونکو سورځو اسلام آباد ته چتر زمونږ همکار سره د ټلیفون بکر خدی دغین ځان خبرو عملګری تاسو ستړي مو شوی ابصارم په خیر.
ډیر مننه ګرانه خوار مشي.
مهم موضوع په اسلام آباد کې چې داغه پاکستان او پاکستان د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ چې کومه د جوهری مسلې باندې اتفاق راغلی دی او لوزنامه دوی ورته رسیدلی دي. نو دغه باندې پاکستان چې دی د هرکلی کړی دی. دا هرکلی د کوم خوانه شوی دی؟ د پاکستان خارجه وزارت کړی دی او د دغه نور تفصیل څه دی؟
جی بالکل ګرانه. دغه سګل تاسو ذکر وکړو د کوم د امریکا او د نورو پینځو نړیوالو طاقتونو د ایران ترمنځ کومه مسله چې دا په جوهری ټیکنالوژي باندې چې غنی نړیواله چې کومه د اټم نقرول کوم ادارې د IAEA او دغه رنګ کوم جوهری قوتونه دي. نو هغه په ایران باندې دا شک او دا زور په لګو چې تاسو د یورینیم افزودګي بندګر بدغه لړ کې بیا په ایران باندې مختلف اقتصادی بندیزونه هم لګیدلی وو. د هغې وروستو دا خبرې اترې چلېدې او په جنیوا کې 13 ورځې دی یو مفاهمت ته یو روغې یو جوړجاړي ته ورسېدل چې په هغې کې دا فیصله وشوه چې په شپږو میاشتو کې چې کوم د ایران جوهري سرګرمې دي هغه افزودګي د یورینیم چې کوم د ایټم بم جوړولو دپاره ضروري وي نو په دې سره داسې څه مواد وي نو هغه به دي په شپږو میاشتو کې ختمې او د دې نه علاوه به د 15% نه زیات چې کوم یورینیم دي هغه به دي ځان سره مطلب نه پرېږدي 15% پورې به دي ځان سره ساتي. بیا د ایران چې کوم چارواکي د هغې دا وینا ده چې د پرامن مقصدونو لپاره چې کوم د ایران ضرورت دی نو هغه عمرله لیوالو طاقتونو او دغه شانت دي دغه یو معاهده ده یو لوزنامې ته رسېدلي نو پاکستان د دغه لوزنامې یا دغه اتفاق هغه هرکلی کړی د پاکستان خارجه دفتر لخوا باقاعده یو خبر پاڼه جاری شوې ده چې په هغه کې ویل شوې ده چې دا یو ډېر ښه اقدام دی چې دا طاقتونه یو مفاهمت ته ورسېدل چې داسې نه وه نو دا د نړۍ او د ټولې سیمې او د ټولې منطقې لپاره یو مستقل خطر کې قائمه وه او کوم چې اوس دې کوم مفاهمت ته ورسېدل نو دې سره دغه مسله حل شوه. دغه شان چې کوم بیا کارپوهان دي نو هغې هم وایي چې دا به د پاکستان او د نورو چې کوم ګاونډي ملکونه دي یا کوم نړیوال مطلب کوم سوداګري ده یا تجارت دی نو په هغې کې به هم دا ډېر ښه ثابت شي خصوصا د پاکستان چې کوم د ایران ګیس پایپ لاین دی په هغې باندې هم په پاکستان باندې هم د باو د نورو ملکونو د طرفه د نړیوالو ورولې د طرفه او نور چې کومې سرمایه کار ډېرې دي نو په هغې باندې هم د باو هغې نشو کولې بندیزونو کې چې هغې به دغه ګیس پایپ لاین کې سرمایه کاری وکړي. نو اوس کارپوهان داسې وایي چې پاکستان لپاره به دغه چې کومه منصوبه ده نو دا به هم دې کې به نور سرمایه کار راشي او دا منصوبه په ښه طریقې سره سرته ورسېږي.
ډېره مننه کوم ملګري او خو ورځ دلغواړم.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
رازو یو ځل بیا د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون موضوع ته د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د مشاورتي لوی جرګې امنیت ته د سیمې په سطح خطرونه موجود وو. د دې ادارې سرپرست رحمت الله نبیل د مشاورتي لوی جرګې له ختمېدو وروسته خبریالانو ته ویلي د ترهګرو بریدونو ترهګرو 15 ډلې نیولې چې غوښتلې د جرګې په ورځو کې بریدونه وکړي. نور حال کابل د معصوم میوند پر راپور کې
په کابل کې د مشورتي لوی جرګې په پای ته رسیدو سره امنیتي چارواکي وایي چې د دې جرګې لپاره داسې امنیتي ګواښونه موجود و چې د سیمې په سطح پلان سوي و. د ملي امنیت ریاست سرپرست رحمت الله نبیل د یکشنبې پر ورځ په کابل کې خبري اعلان وکړ چې امنیتي ځواکونه د جرګې په اوږدو کې د وسلوال طالبانو د لوړپوړو قمندانانو په ګډون نږدې 40 کسان نیولې دي. نو موړي وویل چې دوی غوښتل د جرګې امنیت خراب کړي.
تهدیدات برې دې جرګې تهدیدات فردي نه بلکې
له 50 ډېرغه ګروپونو منولې چې انتحاري حمله ته آمادګي نیولې لوا 2000 کیلوګرام انفجاري مواد 22 بیمیو راکټونه چې د کابل شهر په یو برخه کې ایرسي و او همدارنګ د وسلوالو طالبانو او حقانی شبکې یو شمیر مشهور قمندانان هم نیول سوي چې پښتنې ترې روان دي.
شاغلینه بل کوم هیواد نه مونږه چې له هغه څخه جرګې امنیتي خطر وو. خو افغان چارواکو ته ویلي چې د مخالفینو اکثر حمله د ډیورن لکرشه اخو د پاکستان په خاورې کې تنظیمیږي. مشورته لوی جرګې د اکشن ریپورت ختم سو او امریکا سره امنیتي تړون تایید کړ. د جرګې په څلور ورځو کې په کابل شهر کې کوم حمله ونه سو. خو له بل خوا یو شمېر خلک انتقادونه کوي چې د ځنوژونکو حمله ځنی پلان کوونکې د امنیتي ځواکونو لخوا تر نیول کېدو وروسته بیرته خوشی کیږي. شاغلینه بل هم دغه موضوع ته په اشاره سره وویل اوس هم داسې یو کس نیول سوی دی چې یو ځل د لوګر د پخوانی والی عبد الله ورداک د وژنې په تور نیول سوی وو.
دغه کس چې موږ نیولې درې پلانونه د جرګې په شاوخوا کې درلودل. نو موړی هغه کس چې د ملکی وګړو په وژنې او د لوګر د پخوانی والی عبد الله خان په وژل کې دوه تورن وو. د یوازې درې کال په بند کې وو او و میاشتې مخکې خلاص سوی وو چې د حمله یو له عمده پلان کوونکو څخه دی.
رحمت الله نبیل هم دارنګ په عمل کې د جرګې کېدل د امنیتي ځواکونو لوی بریا او بلله. خو د دغه کلو امنیتي تدابیر سره سره بیا هم د مشورتي لوی جرګې له پیل دوه څو ورځې مخکې د جرګې ځای ته نږدې ځنوژن کې حمله وسوه. په دغه حمله کې ډېر لږ کسان ووژل شول او نه هیڅ نور ټپیان شوي وو.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر
مشال ریډیو دغه اوریدونکو درنګ شه بیل په پښتونخوا کې د سحر 9:30 بجې کېدونکې دي. د انیسا اجمل نبا مهم خبرونه ورو د خبرونو رسترته د قامی و نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو.
د افغانستان لپاره د امریکا سفیر جیمز کنینګم د مشورتي لوی جرګې تر پای ته رسیدو وروسته په یوه اعلامیه کې د مشر کرزي نه غوښتلي چې د بلې میاشتې تر پای مخکې دي د دواړو هیوادونو ترمنځ امنیتي سند لاسلیک کړي. بل خالص مشر کرزي ویلي دي چې دغه سند به تر راتلونکو انتخاباتو وروسته لاسلیک کوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند پرون ماښام خپله احتجاجي ناسته په عارضي توګه ختمه کړې وه، خو وایي چې نن به بیا درنه ورکوي. بلخوا د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو لپاره سلاحکار سرتاج عزیز باندې د اقتصادي همکارۍ په غونډه کې د ګډون لپاره تهران ته ځي. په دې غونډه کې به د غړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي، توانایي، تکنیکي، ثقافتي او په یو شمېر نورو چارو خبرې کیږي. د افغانستان په هلمند کې د انتخاباتو چارواکي وایي په دې ولایت کې 3000 کسانو د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د رای ورکولو کارډونه اغوستي چې په کې لږه شمېره د ښځو ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په هکله د شوي موافقې په اړه خبرې وکړې. او په شام کې د حکومت ضد فعالان وایي پرون د دمشق په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو وسلوالو مخالفینو ترمنځ پنخوتو کې له 1000 زیات کسان لیدل شوي.
مهم خبرونه مو اوریدونکو، اوس ورځو اسلام آباد ته چرته چې زموږ همکار ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او تاسو ته دغه نه مهمه برخه وړاندې کوي.
دنیا او رسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې پاکستان تحریک انصاف د تیرې خالی پورز ډرون بریدونو او ناټو سپلای په ضد د پیښور پر رنگ روډ درنه ورکړه. درنه ته خپل وینا کې عمران خان وویل چې پاکستان تحریک انصاف کارکنان به وفاقي حکومت لخوا ډرون بریدونو ودرولو ضمانت ورکولو پورې په پیښور کې ناټو سپلای بند ساتي او وزیر اعظم دې هم بریدونو په حق خپل پالیسي واضح کړي. ادارې لیکي چې پاکستان حکومت دریز همدا دی چې ډرون بریدونه دې بند کړی شي او که د پاکستان تحریک انصاف دا درنه اوګدا شو او ناټو لپاره سپلای زیات مودي لپاره بند وساتل شو، نو امریکای سره سره پاکستان د نړیوال دباو سره هم مخ کې دی شي. اداري لیکي چې حکومت د ډرون بدونو په حق لا یو واضح ادریس خپل کړي، ځکه چې د ډرون بدونو معاملې امریکای انتظامی او اقوام متحده کې درو چتولو باوجود د دې مثبت نتایج ول مخ ته رانغلل. اداري په اخیره کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت د پاکستان تحریک انصاف په شمول ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې واخلي او دا ټول قوتونه درې یو شي او د مسلې د قابل عمل حل راوباسي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې پیښور ځلي انتظامی لخوا ګران شان خرڅونکو خلاف مصنوعي کاروایان روان دي. اداري وایي ک یو اړخته سبزیانو نرخونه اوچت شوي دي، نو بل اړخته د دې په شا د پيو په نرخونو کې هم خود ساخته اضافه شوي ده. اداري وایي چې ولسی حلقې د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دې صورتحال اصلاح دی وکړي شي او په خاصه توګه انتظامی طرز عمل باندې د هم توجه ورکړي شي. اداري اخیره کې لیکي چې اړوند چارواکي چې کله خپل فرایض پوره کول نه ډډه کوي او ګران شان خرڅون کی او ملاوت کوونکو ملګرتیا کوي، نو د دې په شا ضرور ذاتی غرض وي، د سچ مخنیوي لازمی دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان روسپانه په اوراپور کې لیکي د عالمی طاقت په حیث به امریکا په سیمه کې د اقتصادي او سیاسي جغرافیایي وجوهاتو لپاره په سیمه کې پاتې کیږي او پاکستان لا پکار دی چې دا حقیقت درک کړي. پاکستان لا په دې خبره هم سوچ کول پکار دی چې په نړۍ کې د خپل ملي ځواک تخکار کولو لپاره او د خپل اقتصادي او امنیتي ګټو د ترلاسه کولو لپاره په نړۍ کې څومره حقيقي ملګري لري. ورسپانه لیکي د امریکا او پاکستان ترمنځ به د اختلاف ټکی تل موجود وي، لکه څنګه چې د ساړه جنگ پر مهال دواړه هیوادونه هم اتحادیانو او هم یې د یو بل سره اختلافات لرل. کو پاکستان د آسیا لپاره د امریکا د کړنلارې ټول اړخونه نشي منلی. همدارنګه امریکا هم په ډیرو سیمه ییزو شخړو کې د پاکستان دریز نشي منلی، نو د هر څه ته په کتلو سره د دواړو خواوو ترمنځ د وفادارۍ نه ډکو اړیکو جوړولو ته اړتیا لیدل کیږي. ډان لیکي پاکستان باید د اقتصادي ګټو د ترلاسه کولو لپاره د امریکای سره خپل اړیکې ښې کړي، د هندوستان سره پر پوله ناندرې کمې کړي، چین سره ژورې اړیکې وساتي او د روسیې نه د زیاتو همکاریو د جلبولو هڅه وکړي. بل پلو رائټرز خبري اژانس په راپور کې لیکي په افغانستان کې لوی جرګې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون د متن د مطالعه کولو نه پس د دې منځوري ورکړه او په ولسمشر حامد کرزي غږ وکړ چې دا سند د زر تر زره لاسلیک کړي. خو ولسمشر کرزي په دې مقویل هغه به دا سند تر هغې نه لاسلیک کوي چې په 2014 کال کې په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټول ټاکنې ترسره شوې نه وي. کره کتونکي وایي حامد کرزي د سند د لاسلیک کولو د نیټې په غځولو سره غواړي د امریکې سره د تړون نه ځان لرې وساتي. ځینې کسان ګڼي چې حامد کرزي په دې خبره اندېښمن دی چې ګواکې امریکا به په راتلونکو انتخاباتو کې مداخله وکړي. دا چې نوموړي خپل دوه پړاوه د ولسمشر په توګه تیر کړي نو هغه بل ځل ته په انتخاباتو کې د ودرېدو چانس نه لري. د خپل لاسلیک په خوندي ساتلو سره حامد کرزي همدارنګه غواړي چې امریکا د داسې کوم کاندید ملاتړ ونه کړي چې د ده خوښ نه وي. په 2009 کال کې د کرزي په وړاندې ماتې خوړونکی کاندید عبدالله عبدالله یو له هغو کسانو څخه دی چې د کرزي په روش اندېښنه ښکاره کړې ده.
زمون همکار نجیب امیر اوسې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کړې ده. اوس یو بل راپور د الجزیره ټلویزیون په پاڼه په یو مقاله کې راغلی چې پاکستان تر بل هر وخت زیات دی خبرې ته ضرورت لري چې په پولې امن راشي او په اقتصادي ستونزو قابو ومومي. د دغه لیکنې مهم ټکی د ګل ایاز نور
د الجزیره ټلویزیون په خپل ویب پاڼه د تحریک طالبان پاکستان نوې مشر او زړې مسلې تر عنوان لاندې یو مقاله خپره کړې. په مقاله کې راغلي چې د نومبر په لومړۍ نیټه په ډرون برید کې د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله محسود د ورژنې یو اونۍ وروسته یو سخت دریځه مشر ملا فضل الله د دغه تحریک مشر وټاکل شو. فضل الله په اسواد کې د پاکستانی فوجیانو او د عام خلکو سرونه پرې کړي وو. خو د فوجي عملیاتو وروسته افغانستان ته وتښتېدو. په مقاله کې د ځینو رپورټونو په حواله ویل شوی چې د پاکستانی طالبانو د مشر په هیڅ فضل الله ټاکنه ملا عمر هم تاییدوي. ځین سرچینې دا هم وایي چې په 2009 کال کې په اسواد کې د فوجي عملیاتو وروسته فضل الله ته افغان استخباراتي ادارې په افغانستان کې پټنځای ورکړی وو. خو افغان چارواکي په سختۍ سره دا ردوي او وایي چې افغانستان په خپله ترهګرۍ ښکار دی نو امکان نه لري چې دوی ترهګرو ته پناه ورکړي. مقاله زیاتوي چې پاکستان بل امریکا سره خپل اړیکې د محسود په وژنه خرابې نه کړي خو د ناتو سپلای لاره تړلو خبره راپورته شوې. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي چې د ډرون بریدونو د مخنیوي لپاره پکار ده چې په افغانستان کې میشت بهرني ځواکونو لپاره وړوندکي سامانونو لاره وتړل شي. د مقالې په وینا عمران خان د ناتو او امریکا ترمنځ توپیر نشي کولی. کارپوهان په دې اند دي کچري دغه لاره وتړل شوه نو اروپایي ملګري هیوادونه به خپه شي. ترکی نه یوازې د ناتو غړی دي بلکې په افغانستان کې فوجیان هم پر ځای دي. په مقاله کې طالبانو د نوی مشر ټاکنې په حواله راغلي چې وسلوالو د بدلی اخستو لپاره په ټول هیواد کې د بریدونو ګواښ کړي او له اسلام آباد سره د سولې خبري امکان رد کړي. بل پلو پاکستان په کبادي سیمو کې په فوزي طاقت د سخت دریزو پر ضد عملیاتو کې ناکامه شوي نو ځکه د سیاسي جوړجاړې بهیر پیل کړي کوم چې ورته ډېر ګران پریوزي. دغه هیواد چې له 2002 کال راهیسې په کې 15,000 کسان وژل شوي د غیر ملکي سرمایه کاري نشوالي اداري فساد او خراب امنیت له کبله اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په مقاله کې راغلي چې پاکستان د امریکا په شان له 2014 کال وروسته په پوله امن ته اړتیا لري. په دې لړ کې اسلام آباد، واشنگټن او کابل تر بل هر وخت نه زیات پوهاوی، منطقي او خيارتوب ته ضرورت لري.
دا مشال ریډیو دا
دلی ټایمز په خپل ادارې کې لیکلي چې اوس وخت راغلی د پاکستان موجوده حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره قانوني او عدالتي اصلاحاتو کې. د دغه ادارې مهم ټکی د مجید بابر ناور.
دلی ټایمز ورځپاڼې په خپل ادارې کې لیکلي چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د ترهګرۍ د ختمولو او د عدالتي نظام سمولو لپاره د کوټلي ګامونو پورته کولو اعلان ډیر وخت واغستو. وزیر اعظم د ویژن 2025 کال کانفرنس په موقع ویلي چې د ترهګرۍ سره اړه لرونکو مقدمو فیصله باید په 14 ورځو کې وشي. که څه هم دا یو غوره خیال دی خو د دې څخه هیله څرګندېدای شي چې دا پریکړه به مبالغه نه وي ځکه چې دغه هیواد عدالتي نظام کې ډېرې نیمګړتیاوې موجودې دي. په عدالتونو کې که د ترهګرۍ مقدمې وي او یا نورې تر ډېر وخت پورې اورېدنې روانې وي او څه نتیجې هم نه رابرسېره کېږي. اداریه زیاتوي چې په دغو مقدمو کې د ثبوتونو د نشتوالي له کبله مشکوکو کسانو ته ضمانت ملاو شي او یا خوشي کړل شي. د دې سربېره زیاتره مشکوکه ترهګر ګواهانو ته او هغو ججانو ته ګواښونه ورکوي چې د دوی د مقدمو اورېدنه کوي. په دې هیواد کې کورنو ته د مرګ ګواښونه ورکول ټولو ته معلومه خبره ده ځکه وزیر اعظم نواز شریف دا اعلان هم کړی چې د مشکوکه ترهګرو د مقدمو اورېدنې پر وخت د ججان خپل مخونه پټوي او د ګواهانو د امنیت لپاره به د ویډیو لینک سهولت هم ورکوي. ډیلی ټایمز لیکي چې دې ګامونو ته په کتو سره یوه خبره مخې ته راځي چې مرستې خو نشي کولی خو په دې حالاتو سړي تر هم راشي. دا څنګه هیواد دی چې پکې بجاجان اوس مخونه پټي چرته چې ترهګر به هر وخت خپله خوښه کوي. ادارې لیکي چې د وزیر اعظم لخوا هغو تنانو ته د ضمانت نه ورکولو اعلان چې سنګینو جرمونو کې نیول شوي وي یو کوټلی ګام دی. کچری د دې لپاره د قانون سازۍ ضرورت وي چې عدالت ته دا اختیار ورکړل شي چې په معمولي شک باندې هم یو کس ته ضمانت ورنکړي نو باید ورله د ډېره زر قانون سازي وشي. اداریه زیاتوي که څه هم ډېر کوټلي ګامونه پورته کېږي خو باید تر ټولو زیات په یو کار کې بدلون راشي او هغه د لوړ پوړو چارواکو په رویو کې بدلون. د کورنو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان هر وخت تور لګوي چې امریکا په پاکستان کې د ټولو حالاتو او کړکېچ ذمهوار ده. دوی دا خبره کوي چې امریکا د پاکستان د خود مختاری خلاف ورزي کوي. خو دې ته نه ګوري چې په دې هیواد کې بهرني وسلوال د دغه خاورې نه په ګاونډي هیواد افغانستان کې بریدونه کوي. که چېرې امریکا د خپل ځان د حفاظت لپاره د دغو عناصرو پر ضد بریدونه کوي نو بیا موږ سره کوم اخلاقي جواز پاتې کیږي؟ وزیر اعظم د ډرون بریدونو په اړه د غندنې بیان جاری کوي خو د کورنو چارو د وزیر بیان ډیر سخت وي. اداریه په پای کې لیکي چې د وزیر اعظم لخوا د ملک د موجوده نظام ښه کولو لپاره د ګامونو اخیستو فیصله د ستاینې وړ خبره ده او هیله څرګندوو چې د شو ژمنو پوره کولو وخت را رسېدلی دی.
مجید بابر چې د ډیلی ټایمز د اداریې مهم ټکی راته وړاندې کول او د پاکستان په سیاسي چارو باندې یو نظر اچو. د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونه وایي د عمران خان لخوا د ناټو د رسد لارو تړلو خبره ولس ته د دوکې ورکولو کوشش ته او دا قسم خبرو اقداماتو سره د ملک بقا او وجود ته خطر پیښی دی شي. په دغه اړه تفصیل اسلام آباد زمونږ د همکار پر راپور کې
د تیر خالی پورس تحریک انصاف د بعضې نورو ګوندونو سره په شریکه پیښور کې د ډرون بریدونو په ضد احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې پریکړه وشوه چې تر څو ډرون بریدونه نوي ولاړ تر هغې بعد د خیبر پښتونخوا په لارو د ناټو سپلای نه تیریږي. خو د سیاسي جماعتونو غړي او مشران بیا وایي تحریک انصاف ګوند صوبه کې خپلو ناکامو پټولو دپاره ولس ته دوکه ورکوي او دا قسمه اقدامات د ملک د بقا او سلامتۍ سره د لوبو برابر دي. مشال ریډیو سره خبرو کې د پیپلز ګوند د مرکزي اگزیکټیو کمیټې غړي اخونزاده چټان وینا وا عمران خان دا کار په حکومتي کچ هم کولی شي نو بیا د جلوسونو او احتجاجونو سره مطلب دی زیاتوي.
زما په خیال چې دیو دا قوم په دینه روبانی نشي دوکه کولی. قوم اوس په دې باندې پوهېدلی دی چې ته احتجاج کې په پښتونخوا کې چرته چې ستا حکومت دی نو ته د احتجاج په ذریعه چې منې کې ته د یو دوه سپایانو په ذریعه سره ولې دا نیټو سپلای نه منې کې او ته چې احتجاج کې ستا باقاعده نمایندګان په قومي شمله کې ناستې ده یو مرکزي خبره ده خارجه پالیسي جوړول دا د مرکزي متکار دی. نو زه دې سوچ لرم چې دیو دا کوم عمل شروع کړی دی دا په پاینده کې د دې ملک د وپاس لپاره د دې ملک د پاره د ډرون حملو نه زیات خطرناک ثابت کیږي.
همداشان د جمعیت علما اسلام سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي او د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی اکرم خان دورانی وې عمران خان خو د ډرون معاملې نړیوال عدالت ته وړله نو بیا صوبه کې احتجاج ولې کوي؟ نوموړي دا اقدام د ملک ماتولو کوشش وبللو. اکرم خان دورانی زیاته کړه
کچر دا روڈ بند زور بکار دادی بدے کے ٹور کو باندھے بھی رسوک دا کریڈٹ نہ کریڈٹ آلی نو ملک وحدت خراب سی.
همدارنګ چې مشال ریډیو د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي سېنېټر عبدالنبی بنگش نه تاسو کو نو د وې چې تحریک انصاف او جماعت اسلامي په پیښور او کراچۍ کې د ناټو د رصد لارې تړي نو سبب د اقدام بل څوک په کوټ او چمن کې وکړي او د دې په ضد به پارلیمان کې आवाज پورته کوي. عبدالنبی بنگش وایي
پارلیمان اجلاسونه روان دي په دغه ډېر غټ ډیبیټ کېږي دا ډېر غټ وایلیشن دی دا فیډریشن تقسیمول دي که هر یو نن ځان ځان ته خرجه پرشي هر څومره پروفیشنل ټایم وي نه هغه کې به کرنسی او ډیفینس او فارن افیر دا به د مرکز په لاس کې وي نو مرکز د فارن پالیسی تیار وي او هغه به ته فالو کوي در باوند کانسټیټیوشنلی دا کم کېږي دا اوس د کانسټیټیوشن وایلیشن دی او دی باندې ډېر سیریس غلط دی شي نو پاکستان وجود د خطر
د یادونه دا چې عمران خان د هنګو پټل سیمه کې د شوی بریدرستو پیښور کې احتجاجي مظاهره وکړه او هغه کې اعلان کړو چې د اتوار پورز بده ناټو سپلای او دروي دا د هم یادوي چې د مومند جنسه په سلاله چک پوسټ را مخته شوی پیښورستو هم پاکستانی حکومت څخه د پاسه شپږ میاشتو لپاره د ناټو د رسد لارې تړلې وي.
اور دن کو دخ پرونه په دغه برخه کې د سردار لی ټکر په واز باندې د غسندر تاسو ته وړاندې کوم.
کلا نا کلا دی پسړ باندې وری کی کنا دا مسافر اشنا هم تا ته در یادې کی کنا کلا نا کلا دی پسړ باندې وری کی کنا دا مسافر اشنا هم تا ته در یادې کی کنا مسافر اشنا ہم تا تدر یادی کی کنائے سستا پیاد نو باند جن تیروں سب خوب نو پخیال نو باند جن تیروں زڑت زما پشان فما پس خوگی کی کنا دا مسافر اشنا ہم تا تدر یادے کی کنا کلا نا کلا دی پزڑ باندی وری کی کنا دم سفر اشنا ہم تا تدر یادی کی کنا دم سفر اشنا ہم تا تدر یادی کی کنا خلق جوڑ کڑے وقت سا سنگ شوا اغز مند خوگی منے افسانا سنگ شوا او سم پکلی کی زمون خبر کی گی کنا دا مسافر اشنا ہم تا تدر یادی گی کنا کلا نا کلا دی پسڑ باندی وری.
سرداری ٹکر پواز باندې سندره تاسو ری دا اوریدونکو سردو شمالی وزیرستان تا چرته د لری پرتی سیمې تحصیل شوا او سپینوام کې خلک وای د 15 کلونو نه چې بجلی ورغلې هیڅ ضرورت ترې نه دی پوره کړی ځکه چې د دوی په وینا لاینونه غزیدلی خو بجلی ورکې نه وي. په دغه اړه د سیمې زموږ همکار راپور راکړي.
د شمالی وزیرستان تحصیل شوا او سپینوام سیمو خلکوای د کالونو نه چې ورته بجلی ورغلې د امروزا ژوند ضرورتونه یې ترې نه دی پوره کړي ځکه چې د دوی په وینا بجلی په هفتو هفتو نه وي او کله هم چې بجلی راشي نو ولټیج یې دومره نه وي چې ترې کار واخلي. نور محمد وای بجلی سره تړلی ضرورتونه یې نه پوره کیږي او دوی اوس هم د پخوا وختونو په شان ژوند کوي.
بجلی هو چې کیما دو خالی دی وی لیټ پرینګ دی اغل د شي نن یې 15 ورځو چې بجلی بالکل کاټ تو نه حکومت دا سي شل کول نه مخشه چې کیما مشته لگاولې شوی دو دا غټم نه دا بجلی د خروبه وی هر ټیم نه وی.
تحصیل شوا یو مشر ملک نور محمد وای د ګرمۍ په موسم کې خو بجلی د سره نه وی او هسه هم دوی د بجلی نه هی ضرورت نه دی پوره کړي. نو موړې وای اوس هم دوی د لرو پرتول گاډو نه د سکلو او به پوره کوي.
کلینی نه په قاعده بیل کټ کیږي په شناختی په پاسپورت په بل دفتر کې ار کې یې نه سره بل څه نه ستا لګا اخر می ځا کی چې نیو د ټل د باندې سایرا باندې یو خو نیو د ارمی د ټل بریګ دیل کګار کې شي یار ته په دمه سلام باندې د عبدول سره خبره وکړه. عبدول د نیو مسجد نه څنګه
مشال ریډیو سره په خبرو کې د یادې سیمه نه پاکستان قومي اسمبلی غړې محمد نذیر ووي د دغو سیمو لپاره د بجلی د نشوالي ختمولو پورا بندوبست کړي او ضربه دغه ټوله ستونزه حل شي.
فارین میر د چیف ایگزیکٹو سره بیا ہے تفصیلی ملاقات ہے ورشا پر رضا کے دے 27 لاکھ سامان مودی سپینوام او دے شوی دی لائن دے پر ہنگامی حالات بندے منظور کو ان شاء اللہ پدغا تور دے کہ حاکم چے تور دے اغا مستم لاوشی نان ویزا 1 کروڑ روپے جمع کری دی تحصیل شوا دے تحصیل سپینوام دے پر اسپیشل دے فیلڈر دے پر چا فیلڈر ان شاء اللہ مستا پدغا دسمبر کو ریلیز شی
دا تحصیل شوا او سپینوام یو شمیر سیمو خلق وای دا 13 15 20 کالونو نا دوی دغه مشکل سره مخ شوی.
ٹاگل شوی د افغانستان علمی او ټولنیز مرکز د دسمبر په اڑمبو ورځو کې په کابل کې د افغانستان او پاکستان د خبرانو ترمنځ د ورځنی کانفرنس جوړ کړي. دا کانفرنس کې بعد ډیورن کرخې دواړو غاړو ته د پرتو لسنو د ستونزو د هواری او په دغه اړه د میډیا او د اطلاعاتو په کردار باندې خبرې اترې کیږي. په دغه اړه نور حل او روز زموږ د همکار پراپور کې
دغه یو ورځنی کانفرنس د ننګرهار علمی او ټولنیز مرکز میدوتیک د نومبر په 23 نیټه جوړ کړی وو چې د ختیځو سیمو دولتي کورنیو او د نړیوالو رسنیو خبریالانو پکې برخه لرله چې د ګروپی کار په پای لګي د کرخې دواړو غاړو ته د خبریالانو د تفاهم په اړه بیلابیل وړاندیزونه ورکړل. د کانفرنس پرانسته د ننګرهار د علمی او فرهنګي مرکز میدوتیک مشر محمد داود وفا وکړه. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل
په کابل کې د افغانستان او پاکستان د ژورنالیستانو ترمنځ یو ګډ ملي کانفرنس جوړیږي او دا کانفرنس به د ډیورنډ کرخې دواړو خواو ته د پرتو لسونو د ستونزو د خبراوي او اطلاعاتو ته دغه ولسونو د لاسرسي مسله تر بحث او څېړنې لاندې نیسي او په دې اړه به وړ پریکړې کوي. ممکن د دواړو هیوادونو د ژورنالیستانو په منځ کې د یوې ګډې ټولنې د جوړېدو توافق وشي.
په کونړ ولایت کې د بی بی سی راډیو خبریال نعمت الله کریاب وویل چې که رسنۍ په رښتینی توګه وغواړي د پولي دواړو غاړو ته بې باوري راکمولی شي.
د پولي په اوږدو کې پراته خلک تر ډیره نالوستي دي. څه چې د راډیو نه واوري هغه په ذهن کې ځای پیدا کوي. نو که یو د تفاهم مرکز جوړ شي دواړه لوري به په ګډه د دغو حالاتو د راوستو لپاره د خلکو ذهنونه روښانه کړي او بالاخره وسنۍ دغه بې باوري او جګړه چې په دواړو لورو کې روانه ده زه باوري یم چې کرسنۍ په رښتینو توګه او خبریالان په رښتینو توګه وغواړي د دغه پر راکمولو کې ونډه ولري نو دا کار کېدلی شي.
د ننګرهار د ژورنالیزم پوهنځي رئیس استاد بابرک میخیل هم په دې باور دی چې د پولي دواړو غاړو ته خبریالان دا توان لري چې په سیمه کې د اعتماد فضا رامنځته کړي.
تر هر څه وړاندې دوی باید د ښه تفاهم ژبه پیدا کړي. دوی خپل ولسونه هم دې ته تحریک چې دغه دواړو هیوادونو ترمنځ ډېره نږدې راشه درشه د پاره کار وکړي. خپل حکومتونو ته هم نیکه مشوره ورکړي چې ښه ګاونډیتوب هغه وخت رامنځته کېدای شي چې د دواړو ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته شي. نو د اعتماد فضا د رامنځته کولو لپاره دغه رسنۍ چې دي پلاسي کانفرنسونو خپل هیوادونو مشران او چارواکي دي ته خاصه ولې شي.
په ننګرهار کې د تهران رادیو خبريال محمد اسب شنوارې د رسنۍ او ترمنز مطبوعاتي اړیکې د ولسونو او دولتونو ترمنز د تفاهم غوړه لار غني.
زما په ګومان څومره چې د رسنۍ او ترمنز اړیکې مضبوطې وي د مدني ټولنو ترمنز فعالیت همغږي وي د خلکو ترمنز راشه درشه ډېره وي دا د حکومتونو ترمنز د تفاهم دروستو لپاره تر ټولو ښه بستر جوړول شي.
یاد دي وی چې د افغانستان ټولنیز مرکز میدوتیک فتیرو کلونو کې کابل او اسلام آباد کې هم ورته کانفرنسونه جوړ کړي وو چې د افغانستان او پاکستان خبريالانو پکې په سیمه کې د پرتو ستونزو په اړه مسائل مطرح کړي ول.
او ستاسو د لپاره یو ادبي د یو ادبي غونډې په اړه اړه باندې راپور چې پر اسماعیل خان کې د انجمن ترقی پسند مصنفین د ستوري لاندې را جوړ شوی و. دا غونډه کې نورستو یو مشاعره مشوه چې پکې د پښتو اردو او سرایکي ژبو لیکوالانو او شاعرانو برخه واغسته. نور حال په دغه راپور کې وو
د اتوار په ورځ په ډېر اسماعیل خان کښې انجمن ترقی پسند مصنفینو د ډېر اسماعیل خان په آډیټوریم هال کښې د نوموړي ادیب شاعر علي سردار جعفری د 45 کلنه ورځ ولمانځله. په دا غونډه کښې د پنجاب، سند، پښتونخوا او قبایلي سیمو یو شمېر ادیبانو شاعرانو ګډون وکړ او د علي سردار جعفری د ژوند په مختلف اړخونو د هغوی ادبي علمي هلو ځلو په سیمه شي په موجوده حالاتو او د امن په اوله سره تقریرونه وکړل. د دې غونډې مقصد سو د غونډې بندوبست کوونکو خلکو ته څه پیغام ورکول غوښتل. په دغه اوله سره په غونډه کې موجود د سولي وزیرستان اوسیدونکی بادام ګل مسعود مشال ریډیو ته په دا رنګ وغږېده.
په دا مشکل حالات شي چې څوک حقیقت ویل جرأت نشي کړلای. مستقبل شي د میژا دا امیدونه دي چې کوم رښتیا رښتیا دي یا درویغ درویغ دي یا کوم بدنیو شي د منافقت سیاست شری دی. د غې د نشاندهۍ د پوره دغه غونډه د میژا د مستقبل یو ضمانت دی چې میژا کوم خپل مقصد دی او کوم د ظالم او د مظلوم خبره کوي چې دا سر ته ورسېږي.
پروفیسر محیب وزیر زیاته کړه،
اصل کې دا پروګرام چې کوم و خو د ترقی پسند مصنفین د علي سردار جعفری په حواله سره خو مو چې سره خل دی دغه پروګرام په ډیای خان کې ډېر سخت ضرورت و. ډیای خان یو داسې ضلع د پاکستان چې پاک مختلف قبیلې مختلف قومونه او د مذهبي فرقې په حواله سره هم درز ډېر مشهور دی. دغه سیټي د پوره د ترقی پسند د ډېر سخت ضرورت دی چې د ورورولۍ فضا جوړه شي، د امن فضا جوړه شي.
د انجمن ترقی پسند مصنفین د پښتونخوا ستر سکتر او نوموړي شاعر سلیم راز دغه خبره په دغه رنگ مخشه بوتله.
علي سردار جعفری د پیدایش د ورځې په مناسبت سره دا هغه چې کم فکر او هغه چې کم نظر او هغه چې کم تحریک او موږ دا و چې نن د ضرورت دی چې موږ هغه فکر عام کو او دا عمل چې کم دی چې کم بدبختو سره مخامخ دی د دې د بدبختو د ختمولو لپاره زموږ شاعر ادیب دانشور خپل ذمواري پوره کړي.
د انجمن د ډېر اسماعیل خان څانګې سرپرست ثناءالله شمیم وویل،
موږ مقصد دا دی چې دا معاشره موږ په مخ په وړاندې بوزو، شاته نسو لاړ مخ ته لاړ سو، خلکو ته پوهه ورکو، خلکو ته شعور ورکو چې په دې نړۍ کې چې روان دي، په دې دنیا کې چې روان دي، زموږ په خطې کې، زموږ په دې علاقې کې، زموږ په دې خاوره باندې سره روان دي، خلک په دې باندې پوسی.
یاد دی وی چې د غونډې په دویمه برخه کې د مشاعرې بندوبست شوی و چې په کومه کې د پښتو، اردو او سرایي کې ژبو غنو شاعرانو خپل خپل کلام پېښ کړ.
مشال رو دغه اردون کورا فورم اوریدو او اوس د خبرونه په دغه برخه کې تاسو لپاره د ناز اقبال په واسطه باندې دغه سندره وړاندې کوو. دغه سندره نه خوندواله په روانه غړې کې بر سره بیا هم ملګرتیا کوي. رضوا د تاسو راپور نو سره
بشیش یہ کتنا دی وقت بچا یہ کتنا دی